द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिव रेडियो दे
گرانو قدمن اوریدونکو ستړی مشه دا د وایس اف امریکا د ډیو ریډیو ما خمنه هوسا تا خبری خبرونه ده نن جمعه ورځ ده د کال 2015 د مارچ سمیشتې وښتمه نیټه ده وخت شوه دی پاکستان کې د مازیګر شپږ افغانستان کې دی پینه میو دلتا په واشنگټن ډی سی کې دی د سهار 9 بجې قدمن دو اوریدونکو د ډیو ریډیو د هوسا تا خبری خبرونه کې درته زیرم شهزاد
او زه محمد اکرام
رومبے تاستا ہر کلے ویو پزاغستا سو پامرا گرزو دنن وزے تازو مهم خبرونو سرٹکو تا
د پاکستان دفاع وزیر خواجہ آصف وای په یمن کې په روانه جګړه کې د برخي اخستو فیصله نه کړی او نه سعودي عربستان سره کومه وعده کړی
ہم اس جنگ میں پارٹیسپیشن کا کوئی ہم نے فیصلہ نہیں کیا کوئی وعدہ نہیں کیا صرف اور صرف سعودی عربیہ کی دفاع کے لیے ہم نے ایک پلیج کیا ہے ایک ڈیکلریشن دیا ہے
پیمن کے د سعودی عربستان اور نور عرب حیوادونو مداخلت تا پزوا کی ایران ویلی دا بخی نتیجے رونڑی اخو د سعودی عرب په هوائی بمبارے کے د یمن نزد سلویخت اولسی کسان وجل شوی دی
او د جرمنی پولیسو د هغه پائلٹ د کور پلټنی کړی دی چې وای قستن یی جرمن وینگز جهاز د فرانس په الپس غرونو کې غورځولې په دغه پیخه کې د تیرې نه پورز یو سل او نه سلویخت مسافر وجل شوی
دا خو سټکی قدر من اوریدون کو اوس به تروانې کو د سټکو د سریوش میر نور مهم خبرونو تفصیلات شروع به کی زمغه همکار محمد اکرام
د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف وای منځنی ختیځ کې په جنگ کې د برخه اخستو کومه فیصله یې نه کړی د یمن جنگ کې د پاکستان کردار په حق له قومي اسمبلی کې د وینا په وخت خواجه آصف ویلی پاکستان د سعودي عربستان سره صرف په داسې حال د دفاع وعده کړي کچري د دوی ملکی سرحدات او یووالي په خطر کې پریوتو نو مبولي ویلی پاکستان به کله هم په داسې جګړه کې برخه نه اخلي چې په اسلامي نړۍ کې اختلافونه پیدا کړي چې نقصان به د نوموړي په وینا پاکستان برداشت کوي د دفاع وزیر دا بیان په داسې حال لاغلی چې پرون سعودي عرب ویلو پاکستان به ډېر زر یمن کې د ایران په مرسته شیا هوسی یاغیانو پر ضد د سعودي عرب په مشرۍ کې شروع کړل شوو عملیاتو کې شامل شي
یمن کې د سعودي عربستان په مشرۍ کې شروع شوي عملیاتو کې جنگي جهازونو په دویم ورځ هم د شیا هوسی یاغیانو په مرکزونو بمباری کړې ده چا چې زیاتره ملک په خپل کنټرول کې اغسته ده اتحادي جنگي جهازونو نن د پایتخت سنا دننه او ګیر چاپیره فوزي مرکزونو او د یاغیانو د کنټرول لاندې اهدافو باندې حمله کړې دي د سعودي عرب چارواکو د بمباری کمپاین د ډومبه مرحله په اړه ویل دي چې دغه کامیاب ګرځولې شوې ده خو د سعودي د دفاع وزارت مشیر احمد بن حسن السيري ویلي دي د اتحادي ځواکونو ځمکني عملیات به هم ضروري وي
پاکستانی پولیس وای د ملک تر ټولو غټ اقتصادي خار کراچۍ کې په یو بمی چاودنه کې دوه پولیس وژل شوی او 14 نور جوبل شوی دي چارواکي وای په موټر سایکل کې اخودل شوی بم هغه وخت او چاودیدو کله چې د پولیسو بس دغه زیناتی ریدو غیر قانونه ډلې تحریک طالبان پاکستان د چاودنې ذمہواری په سر اخستی اخوا پولیس وای د تیر شپې راهسې په دوه پولیس مقابلو کې 15 مشکوک وسلوال وژل شوی دي رپورت په د کراچۍ نه زمونږ خبريال فضل عزیز راکوي
د کراچۍ پولیس ویان انسپکټر عتیق شیخ په وینا نن سهار د پولیسو نه پډک بس شوی چودنه کې دوه پولیس وجل شوی او 14 نور جوبل شوی دي ډیو ریډیو سره خبرو کې نوموړي ویل په بس کې د 50 تنه زیات پولیس وارو او د رضا قباد پولیس ټریننګ سنټر نه بلاول هاوس ته ډیوټایلا روانو د کراچۍ پولیس مشر اډیشنل آی جی غلام قدرتی بوای پولیس ته پلار کې بم اخودل شوی او په ریموټ ډزول شوی دی
آئی ڈی اس کو کہتے ہیں امپرووائز ایکسپلوسیو ڈیوائس تھا جو کہ اٹیچ تھا موٹر سائیکل کے ساتھ اٹیچ تھا اور موٹر سائیکل راستے میں کھڑی تھی اور جیسے وہاں سے بس گزری ہے
دیوائی بم پو موٹر سائیکل کی خودل شوے وو او دغا موٹر سائیکل پلار کی ودرول شوے او جسنگا بس پا دغا زی تیرے دو نو بم ڈزول شوے دے د بم ڈسپوزل سکواڈ د چارواکو په وینا چودنه کې 15 کیلو بارودی مواد کارول شوی دي د جنا روغتون د حادثاتی سانګې مشر ډاکټر سیمی جمالی وای د جوبلو 14 پولیسو روغتیایي حالت خده د راپورونو تر مخه تحریک طالبان پاکستان د پیښې ذمہواری منلې ده بل لور ته پولیس وای د خار په ګلشن میمار سیمه کې د رینجر ځواکونو په یو مبینه مقابله کې سلور وسلوال وجل شوی دي فضل عزیز وایس اف امریکا ډیو ریډیو کراچی.
دا دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دا.
د پاکستان حکومتی چارواکو په قومي اسمبلی کې ویلي دي چې حکومت په سرخار اسلام آباد کې په یو وخت د مونږ کولو لپاره د مختلفو مسلکونو عالمانو سره سلا مشورې شروع کوي. د مذهبي معاملو معاون وزیر پیر امین الحسنات اسمبلی ته خپل بیان کې ویلي دي چې دوی دا کوششونه کوي چې د اسلام آباد په جماعتونو کې د بانګونو لپاره یو وخت مقرر کړي. په دې اړه فیصله یو هفته کې دننه دننه امکانات لري.
د جرمنی پولیس ته هغه جرمن معاون پایلټ ته کور تلاشي اخستل د چا په حق لچ ګمان کیږي چې د فرانس په غړی زسیمه کې د جرمنی د سورلو هوایي جهاز د قصد غورځولو. په دغه پیښه کې د معاون پایلټ په شمول یو سل یو کم 50 تنان بل شي. د جرمنی پولیس وای چې دوی د معاون پایلټ ته کور او د هغه د پلار د کور نه مختلف سيزونه نیولې دي. رپورت په د وایس اف امریکا تاسو زمنګ همکار شعیب زاده وړاندې کوي.
په فرانس کې د جرمني د تبشوي هوایي اجازه د ملبې د لټون عمل د جمعې په ورځ بیا اپیل شوه او په جرمني کې بیا پولیسو دغه تبشوي اجازه د نائب یاکو پایلټ د کور لټون هم کړی دی. د چا پاړ چې ګمان کیږي دغه اجازه د قصته غورځولې او د ځان سره یو سل یو کم 50 نور کسان هم وجلی. نن د جمعې په ورځ پولیسو په جرمني کې دوه کورونو لټون کړی دی چرته چې ویش کلن انډریاس پاتې کېدو. په دغه کې یو د دغه پایلټ خپل اپارټمنټ او دویم د جرمني په یو ورکوټي ښار کې د هغه د مور او پلار کور دی. د پولیسو په وینا د ثبوتونو لپاره ګڼ شمېر سیزونه هم اغستل شوي او امکان دی هم نن به په دغه لړ کې نور تفصیل خپریږي. تیر ورځ د فرانس سرکاري وکیل برایس رابن په ټي وي چینلو یو خبری کانفرنس ته ویلي دا ښکاري چې ویش کلن پایلټ انډریاس د دغه جهاز پایلټ د کاکپیټ نه بهر وستو وروستو دروازه بنده کړې وه او دغه جهاز یې تباه کړی دی. د فرانس د سرکاري وکیل په وینا د جهاز د کاکپیټ نه ترلاسه شوی وایس ریکارډر نه دا معلومیږي چې دغه پایلټ د جهاز کنټرول په خپله اخیستی او بیا یې په ګنټه کې د 200 کیلومتره په حساب لاندې ځمکې ته کوز کړی. د جرمني د میډیا د رپورټونو تر مخه دغه پایلټ د ذهني دباو د لاسه د خپل کار نه سو واره رخصت هم اخیستی وو.
د بنگلاديش په سرخه ډاکه کې د مذهبي رسوماتو د وی دستوري په محل د اړي غړي په وخت تر لګا لس کسان مړه او یو شمیر نور جوبل شوی دي. د پولیسو تر مخه د غپی خان نن سهار د سرخه ډاکه نشل کیلومتر لري پرتا یو سیمه کې را مخته شوی ده. د پولیسو تر مخه په لزګونو شمیره کې راغلي هندو مذهب سره تعلق لرونکي د غتنان د خپل مذهبي رسوماتو د دستوري په محل د غوبل جوړېدو په محل مړه شوی دي.
د امریکې او ایران سفارتکاران نن د تهران نیوکلیای پروګرام په حق له د مذاکراتو په اخیری مرحله کې په داسې حال خبرې کوي چې د نیوکلیای تړون یو اډانې ته رسیدو لپاره د مارچ 1 ډیډلاین رانږدې شوی دی. د امریکې خارجه وزیر جان کیری د زیارت په ورځ سویټزرلینډ کې د ایران خارجه وزیر محمد جواد ظریف سره لیدلی دی. دواړه اړخو یو تړون ته رسیدو لپاره خوشبینی څرګنده کړې ده. په خبرو کې د نړۍ 15 نور طاقتونو طاقتور هیوادونو سفارتکاران به هم ډیر زر د ایران او د امریکې خارجه وزیرانو سره شامل شي.
د نایجیریا حکومتي چارواکي وایي چې د غوازا سیمې غټه برخه یې واپس د اسلامي تندرو ډلې بوکو حرام څخه اغستې ده. د نایجیریا د شرقي شمالي برخه د ډيري مودې راهسې د بوکو حرام ډلې د ولکې لاندې پاتې شوې یو سیمه ده. حکومتي ځواکونه وایي چې فوج یې د بورنو ریاست باندې د جمعې په ورځ د حملې په وخت د بوکو حرام هیډکوارټر تباه کړ دی او دغه سیمه یې بیرته واپس اغستې ده.
د بخنې نړیواله ډله امنیسټي انټرنیشنل وای فلسطینی جنگیالو تیر کال د غزا په جنگ کې جنگي جرمونه کړی دي. سو میاشتې وړاندې امنیسټي انټرنیشنل د اسرائیل پر ضد هم په جنگ کې دغه رنگ تورونه لګولي. امنیسټي انټرنیشنل د زیارت پر ورځ په یو تازه رپورت کې ویلي د حماس په شمول جنگیالو په راکټو او د توپو ګولو سره اسرائیلي او فلسطینی عام خلک وژلي دي.
د ملګرو ملتونو لخوا ویلي شوی دی چې په شام کې روان اړي غړي له کبله د بشري حقوقو او د عامو خلکو ژوند د سختو حالاتو سره مخ شوی دی. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د تنظیم لخوا ویلي شوی چې په شام کې د جګړې له کبله بې کوره شوی خلک دا وخت د لوګي د اوبو د کمی او د طبي سہولتونو څخه محروم دي. په شام کې د ژوند سختو حالاتو سره مخ د خلکو شمیره 400,000 څخه هم زیاته ده. او اخوا د امریکای سېنات په وفاقي بجټ کې د درنو کټوټو د تجویزونو په اړه یو قانون منظور کړی دی. په دې په کانګرس کې د ریپبلیکن غړو او د ډیموکراتیک صدر باراک اوباما ترمنځ د اوږد جنگ شروع شوی دی. خیال کیږي چې صدر باراک اوباما د ریپبلیکن غړو د منصوبو مخالفت کوي چا چې د 40 کروڑ ډالرو د مالیت بجټ وړاندې کړی دی. د دې تر مخه به ټکسونه زیات شي او ډېرې زیاتې روپۍ به د امریکې اډانې په ښه کولو باندې خرڅ کولی شي.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
در وایس اف امریکا ډیوا ریډیو د زمنګا دا یو ساته خبری خبرونه تاسو د واشنگتن ډی سی نانی خبرې غبانې اوري. خبرونه کې هم چې څنګه تاسو واوریدل د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف وای منځنی ختیځ په کې په جنگ کې د برخه اخیستو کومه فیصله یې نه ده کړې. د یمن جنگ کې د پاکستان کردار په حق لاقامی اسمبلی کې د وینا په وخت خواجه آصف ویلي پاکستان د سعودي عربستان سره صرف په داسې حال د دفاع وعده کړې کچري د دوی ملکی سرحدات او یواله په خطر کې پریوتو. په دې حق لبان دی ریپورت د اسلام آباد نزمنګ خبريال پیر ولا چارا کوي.
پاکستان د یمن په جګړه کې د سعودي عرب په خواص باندې د خپل عسکرو د لیګلو خبرونه رد کړي دي. خو ورسره دا خبرداري هم ورکړي چې پاکستان به د سعودي عرب سلامتیا ته پیښ هر قسمه غوښتنو تکلک عکس العمل خایي. د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف د جمعې پر ورځ قومي سملې غونډې ته د اغه اطلاعات وروسته سپیناوي وکړه چې ګنې پاکستان د سعودي عرب ګاونډي هیواد یمن کې د دولت په ضد راپاسېدلې د حوثي شیعه یاغیانو چکولو لپاره په عسکري کچ مرسته ملګرتیا کولی شي. د خواجه آصف ناوه چې پاکستان د یمن په جنگ کې د سعودي عرب د ملګرتیا لپاره د خپل ځواکونو د لیګلو څخه فیصله نه دا کړې او دوی ویل چې سعودي عربستان د پاکستان یو رور اسلامي هیواد دی او که چېرې دغه هیواد جغرافیایي سلامتیا ته څه قسمه ګواښ رامخته کیږي نو پاکستان به د دغه هیواد د سلامتیا پوره پوره دفاع کوي.
که هم اس جنگ میں پارٹیسپیشن کا کوئی ہم نے فیصلہ نہیں کیا، کوئی وعدہ نہیں کیا، صرف اور صرف سعودی عربیہ کی دفاع کے لیے ہم نے ایک پلیج کیا ہے، ایک ڈیکلریشن دیا ہے. اگر خدا نخواستہ اس قسم کی صورت ارائز ہوتی ہے تو سعودی عربیہ کا ہم ضرور دفاع کریں گے اور یہ ہم نے کنوے کر دیا ہے.
مونږ په دغه جنگ کې د برخه اخیستلو لپاره د چا سره نه خو لوس کړی دی او نه هم په دې حق له څه قسمه فیصله کړې ده. خو دې وایي صرف د سعودي عرب د دفاع لپاره مو یو لوس کړی دی او که چېرې د سعودي عرب سلامتیا ته څه قسمه ګواښ راپورته کیږي نو بیا به پاکستان خپل لوس ارومرو سرته رسوي. د پاکستان د دفاع وزیر پارلمان ته خپل خطاب کې په دې حق له د مخالفو ګوندونو مشر سید خورشید شاه اندېښنې هم په ځای وبللې او وی ویل چې که چېرې حکومت دغه جنگ کې د سعودي عربستان سره د څه قسمه مرستې ملګرتیا فیصله کوي نو د دین اړوند به د پاکستان پارلمان ارومرو په باور کې اخلي. خواجه آصف ویل چې د پاکستان د حکومت لخوا د سعودي عربستان د صورتحال جاج اغستلو لپاره د دفاع وزیر او د قومي سلامتیا لپاره د وزیر اعظم سلاکار او د اعلی عسکري چارواکو د مشترکه وفد سعودي عربستان ته دوره په وقتی توګه ځنډول شوې ده ځکه چې عرب لیگ د دې معاملې ذمہواري په خپل غاړه اغستې ده او د پاکستان حکومت اوس د عرب لیگ د غونډې د نتایجو انتظار کوي او تمه ده چې عرب لیگ به د دې خړی یو خل راو کاږي. سرګند دی وی چې تیر ورځ د یمن په صورتحال باندې د پاکستان د وزیر اعظم نواز شریف د سوري لاندې یو اعلی پای غونډه شوې و چې پکې د ملک اعلی سیاسي او عسکري چارواکو ګډون کړیو او دغه غونډه ته وینا کې وزیر اعظم نواز شریف هم د سعودي عرب د سلامتیا په کلکه دفاع کولو عزم سرګند کړیو او مطبوعاتي رپورټونو تر مخه تیر ورځ د سعودي عربستان خارجه وزیر هم د وزیر اعظم نواز شریف سره د ټلیفون په لیکه رابطه کړې و او رپورټونه زیاتوي چې په دې موقع سعودي وزیر د یمن په معامله د پاکستان نه د کومک خواست کړی دی. د پاکستان د حکومت مخالف سیاسي ګوندونو پیپلز پارټي، تحریک انصاف او عوامي نشتل ګوند لخوا د پاکستانی فوجونو یمن ته لیږلو په اطلاعاتو سخت عکس العمل مخې ته راغلی دی او دغې ګوندونو خبرداري ورکړې ده چې یمن ته د پاکستانی فوجي دستو لیږلو په نتیجه کې پاکستان د سخت فرقاوارانه تاوتریخوالي سره مخ کیدی شي. پاکستان کې د شیعه مسلمانانو ملګیر تنظیم مجلس وحدت المسلمین هم د پاکستانی حکومت لخوا په یمن کې د دولت په ضد راپاسېدلي شیعه حوثي قبایلو په ضد روان عملیاتو کې د پاکستانی فوجي دستو لیږلو په اطلاعاتو سخت عکس العمل ښکاره کړی دی او تنظیم د دې په کلکه مخالفت کولو اعلان کړی دی. د دې ترڅنګ د دفاعي چارو ماهرین هم د حکومت لخوا د سعودي عرب د دفاع کولو په اعلان باندې سخت تحفظات څرګندوي او دوی دریز لري چې داسې ښکاري چې پاکستان د تیرو دیرشو کالو راهسې افغانستان کې د خپل کردار نه سبق نه دی حاصله کړی او د دوی په خبره یو وار بیا په پردي جنگ کې د فریق جوړېدلو فیصله د پاکستان لپاره ډېرې بدې نتیجې مخې ته راوړلی شي. پیر ولایت شاه، وایس آف امریکا، ډیو ریډیو، اسلام آباد.
دا ډیو ریډیو دا که واړی چې ایمیل راولېږئ نو زموږ پته دادا ډیو ریډیو ات وی او ای نیوز ډاٹ کام. زموږ ایمیل پته ودا سې لیکئ ڈی ای ای ڈبلیو اے آر اے ڈی آئی او ات وی او ای نیوز ڈاٹ کام. چې دا سې به لیکئ وی او ای این ای ڈبلیو ایس .com.
د ډیو ریډیو د ماخمنۍ او ساته خبری خپرونه ده. تاسو وایو چې تاسو د ډیو ریډیو د خپرونې نیخ په نیخه باندې هر ورځ د ماخام د شپږو بجو نه واخله تر د ماسخوتن تر دولسو بجو پورې اوره. زموږ د ټلویزیون د لارې هم یو ساته د خپرونه تاسو نیخ په نیخه د ایشیا سیټ 3 د ډش د لارې کتی شئ. داغه وختونه دی په پاکستان کې د ماسوتن د یول د لسونه واخله تر یول سپورې او په افغانستان کې زمونږ د ټلویزیون د لارې د خبرونه د ماسوتن تر لسنی مو بجو نه واخله تر یول لسنی مو بجو پورې کتلې کیږي. تاسو وایو اوریدونکو چې زمونږ د ټوله خبرونه او دی او ساته خبری خبرونه کې او د غشنت نورو خبری خبرونه کې چې تاسو مونږ کم رپورټونه وړاندې کوو هغه زمونږ په ویب پاڼه باندې هم پراتوی. کم رپورٹ چې تاسو ډیر زیات خوښی یا داسې څه قسمه معلومات چې هغه تاسو نه اوریدو کې څه قسمه غلطي وشي په مکمله توګه باندې تاسو وونره نو هر وخت کولی شئ چې زمونږ د ویب پاڼې د لارې دغه رپورټونه او خبرونه ترلاسه کړئ. زمونږ د ویب پاڼې پته ده www.divaradio.com.
او اوس زو په یمن کې چې دا وخت کم عملیات روان دي. نن دویم ورځ ده چې د سعودي عربستان په مشرۍ کې جنگي جهازونو په یمن کې د هوتسی یاغیانو په مرکزونو او اهدافو باندې حمله کړې دي. په دې حق باندې یو رپورت د وایس اف امریکا تاسو زموږ همکار رحمان بونری وړاندې کوي.
په شیعه اکثریتي هیواد یمن کې د سعودي عربستان په مشرۍ کې د ائتلافي جازونو بمباری په دویم ورځ هم روان دي او د سعودي عربستان د ځواکونو چارواکو ویلي ګو ک د بمباری لومړی پړاو کامیاب وو خو د سعودي د دفاع چارو مشیر احمد بن حسن اسیری وای کې د شی د ځمکني عملیاتو ضرورت پیښ شي.
یا ولکه استاد علی الامر فالقوات البريه السعوديه جاهزه وقوات
دا محل د ځمکني عملیاتو سمونسبه موجود نه ده خو کچري ضرورت پیښ شو نو د سعودي په مشرۍ کې ائتلافي ځواکونه د هر قسمه زورګری مخه بنسي. د سعودي عرب په مشرۍ کې د یمن خلاف په حملو کې 15 خلیجی ریاستونو نه علاوه لس هیوادونه شامل دي چې پکې امریکا هم د پوځي تنظیم او استخباراتي معلوماتو کومک ورکوي. د سعودي عربستان سرکاري ټي وی وای د بچاهای لخوا سل جنگي جازونه د عملیاتو په بیړه کې شامل کړی شوی دي چې پکې متحده عرب امارات ډیر جنگي جازونه ورکوي، د کویت لخوا 15، د قطر لخوا لس او د بحرین لخوا 12 جازونه منل شوی دي. سعودي وای د یمن په پوله یو نیم لک ځمکني ځواکونه هم چټک ولاړ دي. مصر، اردن، مراکش او سودان هم په ائتلاف کې شامل دي. د سعودي عربستان د اوږدې مودې کلک ولاړ ملګري هیواد پاکستان د زیارت پروز ویلي لای په دغه جنگ کې د برخه اخستلو فیصله نه ده کړې خو د دفاع وزیر خواجه آصف نن د جمعې پروز پارلمان ته ویلي اسلام آباد تیار دی په هر قیمت د سعودي عربستان سلامتیا وساتي. پاکستان دا وخت پله د ترهګرۍ د خطرناک صورتحال سره مخ دی او په وروستیو کې د هیواد اعلی چارواکو ویلي وو په تیرو 12 کالو کې د ترهګرۍ د لاسه په هیواد کې د 50,000 نه زیات کسان وژل شوي. د پاکستان د اوچتې کچې یو پلاوی نن سعودي عربستان ته روان شوی دی. وایټ هاوس د ایران لخوا د یمن د یاغیانو د کومک په خبرونو فکرمندۍ خولي او تمه یې کړې چې د کومک لاره به ونیول شي. ایران چې د یمن د حوثی یاغیانو د کومک نه منکریږي سعودي عربستان ته خبرداري ورکړي چې د عملیاتو په شکل کې یو خطرناک ګام پورته کړي چې نتیجې به لا نورې خطرناکې وي. د یاغیانو مشر عبدالمالک الحوثی هم سعودي عربستان او هم په امریکا سخت ټکونه کړي.
کان النظام السعودي الاحمق الغبي الجائر الظالم
د مغرور سعودي عربستان د نادانی بی وقفی او بی انصافی باندې ولاړو عملیاتو کې د ائتلافیانو کومکونه په بیا اخستی دي. د سعودي عربستان په مشرۍ کې د هوایي ځواکونو په دورځنۍ لړۍ کې تر دې دمه د سلويختونو زیات عام وګړي وجل شوي. په زیاتره نه حقلې شوي سیمو کې د سنا په شمال کې النصر، بني حوات، تایز خاریه او الاستقلال کمپونه شامل دي. بلې لور ته هندوستان په یمن کې د راګیرو خپل وطنیانو در وښکلو لپاره یو سمندري جهاز لګلې دي. د هند درې نیم زره خلک دا وخت په یمن کې په مختلفو علاقو کې کارونه کوي. په یمن کې د تیرو دوو کالو راهیسې ناقلاري روانه ده. تیره اونۍ د یاغیانو د پرمختګ نه وروسته صدر منصور هادی د هیواد نه فرار شوی وو او نن د سعودي عربستان په سر خارجیاس کې لیدل شوی دی.
وایس اف امریکا ډی رادیو دې زمونږه دا یو ساته خبری خبرونه تاسو د واشنگتن ډی سی نه نه خپل غبان دی اوري. د امریکای صدر باراک اوباما د کانګرس نه غوښتنه کړې ده چې هغه قرارداد منزور کړي چې تر مخې انتظامیه ته عراق او شام کې د دولت اسلامي تنلاري ډلې پر ضد د عملیاتو اجازه ورکړل شوی دی. د زیارت پر د امریکې د کانګرس د نمائندګانو ایوان کې د خارجه چارو کمیټې یو غونډه کړې ده چې په دې خبرې وکړي آیا د دغه ډلې پر ضد د صدر باراک اوباما ستراتیژي یا تګلارا کار کوي او کنه. په دې حق لباندې د وایس اف امریکا یو رپورت تاسو زمونږه همکارا ارم شهزاد وړاندې کوي.
د امریکا صدر باراک اوباما نن کانګرس ته په متفقه توګه د داعش پر ضد روانو د امریکایي هوایي بریدونو د جاري ساتلو په سر د یو قرارداد د منظورې غوښتنه کړې. د کانګرس یو شمېر غړو د صدر باراک اوباما لخوا د اسلامي ریاست ترهګرې ډلې داعش پر ضد د هوایي عملیاتو د جاري ساتلو د فیصلې حمایت کړې دي او ویلي چې امریکا لا د ائتلافي ځواکونو سره په شریکه د داعش پر ضد خپل عملیات جاري ساتل پکار دي. چې د امریکایي ځواکونو د ځمکې د لارې د عملیاتو یا د داعش پر ضد بریدونو کول نه زیاته قوي خبره د داعش پر ضد د امریکایي ځواکونو هوایي بریدونه دي. دی وايي
The presence of foreign troops from outside that region often ultimately creates a reaction within that region.
په دغه سیمه کې بهرني ځواکونو وجود یا موجودګي په دغه سیمه کې یو رد عمل را مخته کولی شي چې مرکز یې خارجي ځواکونه وي چې حقیقت کې دا د عدم استحکام سبب وګرځي. د جنرل جان ایلن ترڅنګ یو شمېر نور حکومتي غړي هم دا نظر لري چې د امریکا حالت په شام کې د داعش پر ضد د جګړې په وخت ډېر زیات چیلنجنګ شوی دی. تر دې چې امریکا ته داسې حالت په عراق کې د جنگ په وخت نه و رامخته شوی چې څنګه حالاتو سره امریکا په شام کې د داعش پر ضد ده. د خارجه وزارت چیرمین ایډروی سویل چې صدر باراک اوباما داسې هیڅ قسمه پلان نه لري چې داعش سره نیخ په نیغه جګړه وکړي. دی وايي
On the path forward in Syria, most administration officials seem to suggest we can figure it out later.
نشام په اړه د انتظامی زیاتره چارواکي دا تجویز لري تر د غشخړې حل به راوباسو. زمونږ په قلار عمل د اتحادیانو ترمنځ د اعتماد ستونزه را مخته کولی شي. د زیارت پر ورځ یو خبری کانفرنس په وخت سپیکر جان برینن نه د منځنی ختیځ په زیاتره برخه کې را مخته شوی اړی ګړی په اړه د سوالونو په مهال په صدر باراک اوباما باندې سختی نیوکې شوی. د کال 2021 ستمبر ترهګر بریدونو وروسته امریکا رت رهګرې پر ضد خپل تګلارا او پالیسی نور هم سخته کړې ده او هم دغه وجه ده چې صدر باراک اوباما دا وخت داعش پر ضد په شام او عراق کې دغه فوزی هوایی بریدونه جاری ساتل غواړي. د امریکا د خارجه وزارت ستر ډیپلوماټان دا خبره تکرار کوي چې کانګرس له د صدر باراک اوباما سره په شریکه د داعش پر ضد عملیات سرته رسول پکار دي.
در وایس اف امریکا ډی رادیو دې زمونږ دا یو ساته خبری خبرونه تاسو د واشنگتن ډی سی نه نه خبري غبانی اوري. د خیبر پختونخوا د ترهګرې پر ضد محکمه په یو پریس ریلیز یا بیان کې ویل دي چې د عوامي نېشنل ګوند وجل شبي مشر بشیر بلور په حمله کې تورن یو تن فضل محمود دا خبره منلې ده چې هغه ځانمرګي تن ته یې پناه ورکړې وه او د ده سره یې دوه ورځې تیرې کړې وې چا چې د هغې وروستو بیا په بشیر بلور باندې ځانمرګي حمله کړې وه. دغه خبر په پاکستان کې یو شمېر میډیا ته لیږلی شوی دی. رپورټ پې د پېښورنه زمونږ خبریال حمیدالله راکبي.
د کاونټر ټیرریزم ډپارټمنټ یا ترهګرې د مهنوي د صوبایي ادارې لخوا د مطبوعاتو دفتر ته لیږل شوي خبر پاڼه کې ویل شوي د عوامي نېشنل ګوند رهنما بشیر احمد بلور د وژنې په تور کې نیول شوي کس پزلی محمد منلی چې هغه په بشیر بلور ځان وژن کې کس فاروق دروازې په خپل کور کې ساتلی وو او په درېیمه ورځ په بشیر بلور د حملې دپاره راوتی وو. په بشیر بلور د ځان وژن کې برید د پېښور په کسخوانۍ بازار کې په 28 دسمبر کال 2012 کې شوی وو چې پکې نوموړي سره د اتو نورو کسانو وژل شوی وو او نور 19 کسان په دغه برید کې جوبل شوي وو. تحریک طالبان پاکستان د دغه برید پړه منلې وه. بل اړخ ته امنیتي ځواکونو مطبوعاتو ته هغه څلور ځان وژن کې جګټې ننداره کړې چې دوی د شلوبر د خوړ نه د نیولو دعوه کړې ده. د چارواکو په وینا دغه جیکټ د پېښور په حیات سبت سیمه کې د حملې دپاره کارول کېدلې. بل اړخ ته د پانسۍ په سزا بندي قیدیانو ته د تیزندي ورکولو لړۍ که هر څو د هیواد په نورو برخو کې روانه ده. خو د پښتونخوا د جلحه نجاتو وزیر ملک قاسم خان خټک وایي د دوی سره د پښتونخوا په جیلونو کې د پانسۍ ډېر مجرمان دي خو لا چا ته د تیزندي ورکولو ریډ وارنټ نه دی ترلاسه شوی.
قیدیان ډېر دي خو اکثر موږ چې فیصله راشي نو موږ هغې باندې عمل درآمد کوو. خو چې کله ریډ وارنټ جاری شي هغه مطابق موږ هغه عمل کوو. فلحال ما په علم کې داسې نشته چې چا اوس ریډ وارنټ راغلی او هغه پلسي کې دی لګی اور کې ډېر دي هری پور کې ډېر دي.
د 14 دسمبر وروستو حکومت یوازې د ترهګرۍ په تورونو کې د 500 سزا شو ملزمانو ته د تیزندي ورکولو نه پابندي اوچته کړې وه. خو د 10 مارچ نه بیا په تمام جرمونو کې د تیزندۍ پابندي اوچته کړل شوه. تر دې دمه څلور څلوېښت کسان د هیواد په بیلابیلو جیلونو کې تیزندي کړل شوي دي. حمیدالله وایس آف امریکا ډیو ریډیو په خبر.
پام راګرځو یو بل ډیر مهم رپورټ لخته د هالیوډ ستره هنرمند او د خپل خایس د پاره په نړۍ کې ډیر مشهورتیا چلري او فلمی ستوره انجلینا جولی چې سمودر روان دی د سینې د سرطان د ناروغي د خطر څخه د بچ کېدو د پاره یې په مکمل توګه باندې خپل علاج کړی دی او پس داغه دا وخه میډیایي رپورټونه هم داسې رامخته شوي دي چې پاغې کې ویلي شوي دي چې انجلینا جولی ته دا وخه د زنانو سره تړلی یو شمېر داسې ناروغۍ رامخته شوي دي چې هغه ورباندې هغه د دغې دپاره اکرام خپل علاج دلته شروع کړی دی. که نن سبا په سوشل میډیا باندې په ټویټر یا په اخبارونو کې وکتل شي نو د انجلینا جولی چې دغه کمې ناروغۍ کمې چې په خصوصي توګه باندې په یو خاص عمر کې زنانو ته کیږي دا وخه رامخته شوي دي.
بالکل موږ به دا خبره واضح کو چې هغه ته دغه ناروغي شبم نه و خو ډاکټرانو ورته ویلو چې تا ته کې دی شي ممکن د چې د اووري کینسر او شي د افزایش نسل چې کمی برخې دي د هغه لوجه د وړاندې نه هغه علاج وکو یعنی هغه ناروغي نه په مکمل توګه باندې د وړاندې نه ځان بچو.
په عموما د ژوند یوې خاصې برخې کې چې ښځه راورسي نو اکرام خصوصا هغه زنانه چې هغه ماشومان هم پیدا کوي نو هغوی ته د اووریز دغه مسلې خامخا رامخته کیږي. نو په دغه یرینا د بچ کېدو د پاره د روان دینا انجلینا جولی خپل علاج کړی دی هغه ټول احتیاطي تدابیر خپل کړی دي. په دغه موضوع باندې چې کم د وایس اف امریکا تفصیلی رپورٹ ته نور تفصیل ته ووښو فوزی انجم بیبي طرف ته چې معلومات راکړي.
انجلینا جولی د امریکې د فلم انډستری هالی ووډ ډېره زیاته مشهوره او ښکلې اکټرس ده او د فلمونو جوړونکي هم دې نه سوای هغه د انسانانو د خیر ښېګڼې کارونو کولو لپاره هم مشهوره ده. خو هغې یو بل داسې کار هم کړی دی چې هغې نه ظاهرېږي. انجلینا جولی یوه ډېره بهادره ښځه هم ده. دوه کاله وړاندې هغې خپلې دواړه سینې د سرجرۍ له لارې لرې کړې ځکه چې د هغې په خاندان کې د کینسر د مرض کېدو خطره موجوده وه او بل هغې چې د وینې ټیسټ وکړو نو هغه نه هم ظاهره شو چې دا خطر ډېر په اوچته کچا هغه د پاره هم موجود و. بس نو د 9 کلنې ښکلې اکټرسې له دغې وجې دغه سرجري یا اپریشن وکړو، او اوس چې د یو ټیسټ له لارې ورته دا معلومه شوه چې هغې د پاره د کینسر کېدلو خطره اوس هم تر 50% پورې شته دی، نو خپلې اووریز او فلوپین ټیوبز یې هم اپریشن له لارې لري کړو. اووریز بیزدانیو ته وایي، او دا ټیوبز هغه دي چې د بیزدانۍ نه بچدانۍ ته بیزی رسوي. دا اپریشنونه انجلینا جولی په دې غرض وکړو چې د کینسر د مرض نه ځان بچ وساتي. خود نیویارک سلون کیٹرنگ کینسر سینٹر د کینسر د مرض ماهر ډاکټر آنکولوجسٹ کیرل براون وای چې د انجلینا جولی د دې کیس مطلب صدا نه دی چې دا سی اپریشنونه غنی هر چا د پاره خدي، خو ور سره زیات کړه
آی تھنک شی از ریلی ټراینګ ټو پوینټ اؤټ دټ فار وومن هو هاف دس کاین اف فیملی هیستری هو هاف دیز میوټیشنز
دا یو لاره خو د هغه خزو ته چې ورته د ټیسټ لاره معلومه شي چې د کینسر کې دلو ډیره زیاته خطر ده ورته یا په خاندان کې دا مرض موجود وي، نو هغه د دې لاره انتخاب کول شي. او دا خبره ور سره هم شریکوي چې ګوري سرنګما په خپل ژوند کې داسې ګران فیصله وکړې شوې. براون دا هم وایي چې داسې قسمه حفاظتي اپریشنونه چې کوم هغه خزي وکړي چې د کینسر کې دلو خطر ورته ډیر زیات وي، نو تر 90% پورې امکان دا وي چې د کینسر د مرض نه به بچ پاتې شي. د میکملن کینسر سپورټ ډاکټر فران وډرډ وای چې ټول خزو ته په دې خبرې پوهېدل ډیر ضروری دي چې د وخت سکرینینګ یا ټیسټ کول څومره ډیر اهمیت لري، دا سه بیا د کینسر د مرض نه د بچ کېدو تابیا هم کېدی شي.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی.
د ډیو ریډیو د اوسه تروانی خبری خبرونه بلې برخه کې یو ځل بیا تاسو ته امر ګرځو تازه مهم خبرونو سر ټکو ته.
د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف وای په یمن کې په روانه جګړه کې د برخې اخیستلو فیصله نه ده کړې او نه یې سعودي عربستان سره کومه وعده کړې.
ہم اس جنگ میں پارٹیسپیشن کا کوئی ہم نے فیصلہ نہیں کیا، کوئی وعدہ نہیں کیا، صرف اور صرف سعودی عربیہ کی دفاع کے لیے ہم نے ایک پلیج کیا ہے، ایک ڈیکلریشن دیا ہے۔
یمن کے سعودی عربستان اور نورو عرب ہیوادونو مداخلت تا په جواب کې ایران ویلی دی چې دا بخه نتیجه راونړي. اخو د سعودی عرب په هوائی بمباری کې د یمن نږدې سلویخت ولسی کسان وژل شوی دي،
او د جرمنی پولیسو د هغه پایلټ د کور پلټنې کړې دي چې وایي قصدن یې جرمن وینګز جهاز د فرانس په الپس غرونو کې غورځولې. په دغه پیښه کې د تیرې نهې په ورځ 109 مسافر وژل شوي. د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف وایي د یمن په جنگ کې د برخې اخیستو کومه فیصله یې نه ده کړې. د یمن جنگ کې د پاکستان کردار په حق لقامی اسمبلی کې د وینا په وخت خواجه آصف ویلي پاکستان د سعودي عربستان سره صرف په داسې حال د دفاع وعده کړې که چېرې د دوی ملکی سلامتیا او یووالی په خطر کې پرېوتو. نوموړي ویلي پاکستان به کله هم په داسې جګړه کې برخه نه اخلي چې په اسلامي نړۍ کې اختلافونه پیدا کړي. د دفاع وزیر دا بیان په داسې حال راغلی چې پرون سعودي عرب ویلو پاکستان به ډېر زر یمن کې د ایران په مرسته شیا هوتسی یاغیانو پر ضد د سعودي عرب په مشرۍ کې شروع کړل شوو عملیاتو کې شامل شي.
یمن کې د سعودي عربستان په مشرۍ کې شروع شوي عملیاتو کې جنگي جهازونو په دویم ورځ هم د شیا هوسی یاغیانو په مرکزونو بمباری کړې ده، چا چې زیاتره ملک په خپل کنټرول کې اغسته دي. اتحادي جنگي جهازونو نن د پایتخت سنا دننه او ګیر چاپیره فوزي مرکزونو او د یاغیانو د کنټرول لاندې اهدافو باندې حملې کړې دي. د سعودي عرب چارواکو د بمباری کمپاین د ډومبه دغه مرحله کامیاب ګرځولې ده. خود سعودي د دفاع وزارت مشیر احمد بن حسن اسیری ویلی دي د اتحادي ځواکونو ځمکني عملیات به هم ضروری وي. په دغه عملیاتو کې تر دې دمه د یمن نږدې سلويخ پورې عام ملکی وګړي وژل شوي دي.
پاکستانی پولیس وایي د ملک تر ټولو غټ اقتصادي خار کراچۍ کې په یو بمی چاودنه کې دوه پولیس وژل شوي او 14 نور جوبل شوي دي. چارواکي وایي په موټر سایکل کې اخودل شوی بم هغه وخت او چاودیدو کله چې د پولیسو بسته د غزې نه تیرېدو. غیر قانونه ډلې تحریک طالبان پاکستان د چاودنې ذمہواري په سر اخستی.
د پاکستان حکومتي چارواکو په قومي اسمبلی کې ویلي دي چې حکومت په سر خار اسلام آباد کې په یو وخت د مونږ کولو د پاره د مختلفو مسلکونو عالمانو سره سلا مشورې شروع کړې دي او په دې اړه به فیصله پر روانه یو هفته کې را مخته شي.
د جرمني پولیس ته هغه جرمن معاون پایلټ د کور تلاشي اخستل د چا په حق لږ ګمان کېږي چې د فرانس په غریزه سیمه کې د جرمني د سفرلو هوایي جهاز د قصته غورځولو په دغه پیښه کې د معاون پایلټ په شمول یو سل او یو کم 50 تنان بل شي.
د بنگلاديش په سر خار ډاګه کې د مذهبي رسومات یو دستوري په محل د اړګړي په وخت لګ تر لګ لس کسان مړه او ګڼ شمیر نور جوبل شوی دي.
د امریکای او ایران سفارتکاران نن د تهران نیوکلیای پروګرام په حق له د مذاکراتو په اخیری مرحله کې په داسې حال خبرې کوي چې د نیوکلیای تړون یو اډانې ته رسیدو لپاره د مارچ 1 ډیډلاین رانږدې شوې ده.
او د نایجیریا حکومتي چارواکي وایي چې د هیواد شرقي شمالي برخه چې سموت تډیر مودې پورې د اسلامي تندروا ډلې بوکو حرام د ولکې لاندې وا واپس یې د حکومتي ځواکونو د عملیاتو په محل خپل ولکې کې اغستې ده.
او د بخنې نړیواله ډله امنیسټي انټرنیشنل وایي فلسطیني جنگیالو تیر کال د غزا په جنگ کې جنگي جرمونه کړي دي. سو میاشتې وړاندې امنیسټي انټرنیشنل د اسرائیل پر ضد هم په جنگ کې د غرنګ تورونه لګولي.
د امریکای سنټ په وفاقي بجټ کې د درنو کټوټو د تجویزونو په اړه یو قانون منظور کړی دی. په دې په کانګرس کې د ریپبلیکن غړو او د ډیمو ډیموکراتیک صدر بارک اوباما ترمنځ د اوګد جنگ شروع شوې ده. او بلخوا د ملګرو ملتونو لخوا ویلي شوې چې په شام کې روان اړیګړي لکبله د بشري حقوقو او د عامو خلکو ژوند د سختو حالاتو سره مخ شوې ده.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
دا د وایس اف امریکا ډی ریډیو دی. پاکستانی میډیا رپورټونه وایي چې د بلوچستان داسې لری پرتې ضلع دي چرته چې د خشکسالۍ او قحط له وجې په غټه شمېره کې څاروي مړه شوي دي. د څارو خوراک هم نشته. میډیا رپورټونه وایي دغلته حکومت د دغه غټې خطرې او مسلې یو حل رابستو او مخنیولو لپاره کوم ګامونه نه دي پورته کړي او نه دغلته غیر حکومتي ادارو یا این جی او ځان رسول دي. رپورت په د کوټه نه زمونږ خبريال حمید سمسور راکوي.
په بلوچستان کې د نورو کلو په پرتله باندې د ډیرو کمو بارانونو له سبب زخه د سوبې یو شمیر ضلع له وچکالۍ سره مخامخ دي. دوی غیر دولتي موسسې آزاد فاونډیشن او اکشن ایډ د سوبې په یو شمیر ضلعو کې د څارویو په حق له باندې سروې کړې ده. غیر دولتي موسسې وی چې د څارویو ژوند له لوی خطر سره مخامخ دي. کچيري د څارویو د خوراک لپاره بندوبست ونه کړل شو زیات شمیر څاروي به لمنځه ولاړ شي. د آزاد فاونډیشن رئیس زاید منګل وویل چې تر ټولو زیات اغیزمنې ضلع کچي، پشین، نوشکای، خوزدار، ډیربوکټي، کل عبدالله، کولو، خاران، ژوب، لورلای او کلاسیفلا ده چې را روانې دوی میاشتې د څارویو د خوراک لپاره ډېرې مهمې دي. ولې چې دا موجوده بارانونه سوي دي لاغه به واښه درې یا څلور میاشتې وروسته راشنهږي. نه یوازې دلته څاروي بلکې وکرو کرونده ته هم ډیر زیان رسیدلی دی.
بہت زیادہ کمزور ہو گئے ہیں اور مارکیٹس میں آپ دیکھیں گے ہر جگہ پہ 2,000 to 3,000 rupees ایک جو بکری ہے یا بھیڑ ہے اس کی قیمتیں گر گئی ہیں.
ساروی د روختیا وازه ورس تربلخ د خرابې دو په مخ روانه ده. ساروی ډیر ډنګر دي. هر ځای ل دوازخه تر 3000 روپۍ پوری د دوی بیا هم راټیټه سوي ده. خلک کډوال سوي هم دي. د اکشن ایډ پروګرام پروین بیا وویل چې موږ هغه کلی هم ولیدل چیرسی تر 1500 زیات ساروی لمنځه للیو. په دوی کې میږي، وزې، مرغونی، اوریان، غاوی، غویان او شان هم شامل وو.
لوګو سره مې ملاقات وی تو ان کې مطابق 50% جون کلاسترو کې مر چکے ہیں اور پھر اس کے بعد کلات کے طرف بھی آئے تو وہاں بھی کنڈیشن یہی پھر
لخرگو سرسی موجود دل دوی ویائی چھ نیم پنیم دوی چاروی مرسوی دی. لخوزدار زخه بیا د کلات په لوري رالو هلته هم وزه دغه ده بیا مستون بیا پنوشکی کی هم موږ ولیدل
گورنمنٹ کے اپنے پاس میڈیسنز نہیں ہے صرف ویکسینیشن ہے تو ویکسینیشن ایک الگ پروسیس ہوتا ہے اور میڈیسن ایک الگ پروسیس ہوتا ہے
لا حکومت سره دوایانی نسته یوازې واکسین دی واکسین خو جلا دی او دوایانی جلا دی په بلوچستان کې د څارویو د اعلی وزیر سلاکار عبید الله بابت وویل چې حکومت د څارویو لپاره 2 ارب روپۍ ځانګړي کړي دي د دله خولې سیله وچکالۍ زخه اغیزمن سو خلکو ته باور کول کېږي چې د دغې منفي اغیزې راټیټ کړي د څارویو د څانګې سلاکار عبید الله بابت وویل چې تر اوس مهاله پورې خزانه دغه 2 ارب روپۍ نه دي جاری کړي په بلوچستان کې تر 80% زیات خلکو اقتصاد څارویو او له کروندې سره تړلی دی د بلوچستان د څارویو ماهرین وایي د حکومت له لوري ځانګړې سوې 2 ارب روپۍ ډېرې لږ دي د څارویو د څانګو ماهرین له نړیوالو ادارو څخه غوښتنه وکړله په بیړنیزه توګه باندې د څارویو د ژغورنې لپاره ګړندي ګامونه واخیستل سي حمید سمسور وایس اف امریکا ډیوه ریډیو کوټه
څنګه تاسو په خبرونو کې هم یو خبر ورېدو چې د پاکستان حکومتي چارواکو په قومي اسمبلی کې ویلي دي چې حکومت په سرخار اسلام آباد کې په یو وخت د مونږ کولو د پاره د مختلفو مسلکونو یا د نورو مذهبونو علمانو سره سلا مشورې شروع کړې دي او په دغه موضوع باندې به فیصله هم را روانه هفته کې د رامخته کېدو امکان شته دی نور تفصیل څه دی زمونږ خبريال الیاس خان روانه کوي د رپورټ کې
د مذهبي چارو مرستیال وزیر پیر امین الحسنات ویلی دی چې حکومت د ټولو مسلکونو مذهبي علماو سره په تماس کې دی چې پایتخت اسلام آباد کې د مونځ یو وخت مقرر کړی شي قومي اسمبلی ته په خپل وینا کې د اوې چې حکومت اسلام آباد کې د مونځ او بانک دپاره یو وخت معرفي کولو په اړه هڅې پیل کړي دي او تمه سرګند کړه چې په دې هړه فیصله به په یو هفته کې مخه تراشي د یو سوال په جواب کې مرستیال وزیر اوې چې د ټولو مسلکونو عالمانو سره د شروع په ورځ یو غونډه وشوا چې پکې ټولو علماو د سلورو منځونو په وخت اتفاق کړی دی او کله چې په دې لوزنامه وشي دغه به قومي اسمبلی ته وړاندې کول شي په میډیا کې راغلي راپورونو په حواله سره چې حکومت په هیواد کې د سعودي عربستان غوندې نظام راوستل غواړي پیر امین الحسنات وایي چې دې کې هیڅ حقیقت نشته د زیاته کړه چې کله حکومت د هر څه په اسلام آباد کې عملي کولو کې بریالی شي نو د دې نه وروسته به د هیواد په نورو ښارونو کې هم عملي کول شي په لاؤډ سپیکر باندې په بانک باندې د بندیز د غنګوسو په حواله سره مرستیال وزیر اوی چې داسې هیڅ قسمه تجویز غیر غور نه دی د مدرسو رجستریشن په حواله سره د مرستیال وزیر ویناوه چې د مدرسو رجستریشن څخه نوې خبره نه ده ولی چې د کال 2015 نه د عمل روان دی دیوا ریډیو چې په دې هړه د پاکستان علماي کونسل چیرمن علامه طاهر اشرفي نه اپوختل چې حکومت په دې هر څه کې څومره سنجیده دی او آیا په دې ګام کې به بریالی شي او کنه نو د هغه ویناوه
صرف اعلان سے بات نہیں بنے گی جب عمل ہوگا لیکن اس میں پاکستان علماء کونسل اور بالخصوص وفاق المساجد پاکستان جو ہے مذہبی تنظیمیں اور جماعتیں یہ کوشش کر رہی ہیں اور یہ ایک بڑا اچھا
چہا سے خو روانی دی خو اصل خبرہ دا عمل کولو دا دا اوی چی پاکستان علماء کونسل وفاق المساجد پاکستان دے سرا متفق دے دا یو خو گام دے کچری عملی کړی شي د اوی چې دا سه دومره لانجمنه مسله هم نه ده او دا معاملہ حل کېدې شي د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره د قومي تګلارې د لاندې د بانک او د جمعې خطبې نه علاوه د لاؤډ سپیکر په استعمال د بندیز د حکومتي فیصلې د عملي کولو په اړه ښاغلي طاهر اشرفي صدا سے اوی
ماشاءاللہ بڑی حد تک کامیابی ہوئی بھی ہے کچھ جگہ پر جہاں پر حکومت نے قانون کی عملداری کرائی ہے وہاں پر تو یہ ہو رہا ہے اور جہاں پر حکومت نے کمزوری دکھائی ہے وہاں
چپدے ہڑا خو غٹا کامیابی شویدہ کمزے کے چی حکومت دا قانون عملداری خودلی دا هغل ته خو پدی عمل کیږي البته چرته چې حکومت د لملیټ یا سمصلحت نه کار اخلي نو هغل ته پر عمل نه کیږي د اوی چې دا صرف حکومتي فیصله نه بلکې د ټولو علماو فیصله و چې د لاؤډ سپیکر غلط استعمال دی بند کړی شي د زیاته کړه کچری حکومت په سنجیدګۍ سره پدی عمل وکړي نو دا ناممکن نه ده حکومت دا وکوي چې د نېشنل اکشن پلان د لاندې په ګرد هیواد کې د لاؤډ سپیکر په غلط استعمال په زرګونو خلک گرفتار کړی کړی دی چې پکې د ټولو نه زیاته شمیره یعنی 2000 په پنجاب صوبه کې ده. د بریلوی مکتبې فکر داوا ده چې په نیولې شوی خلکو کې زیاتره هغه خلک دي کوم چې په لاؤډ سپیکر درود و سلام وړاندې کولو. الیاس خان، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو، اسلام آباد.
دا وایس اف امریکا ډیو ریډیو ده.
در وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی. د پاکستان تحریک انصاف لخوا د مسلم لیگ نون مرکزی حکومت پر ضد پایتخت اسلام آباد کې اوږد احتجاج په وخت د ملک سرکاري ټلویزیون پی ټی وی په مرکزی دفتر د حمله وروسته د پارټي چیرمن عمران خان او د ګوند پخوانی سیکرټری جنرال عارف الوی ترمنځ د ټلیفون خبرې اترې ښکاره شوې دي چې پکې عارف الوی عمران خان ته وایي د پارټي کارکونکو د پاکستان ټلویزیون ودانۍ ته ننوتی دي، خو په دغه ټلیفوني خبرو اترو کې عمران خان الوی ته هدایت ورکوي په حکومت باندې دباو جاری وساتي چې وزیر اعظم نواز شریف استعفا ورکړي او قومي اسمبلی ماته کړي. په دې حق باندې یو تفصیلي رپورټ د اسلام آباد د زمنګ خبریاله رابعه پیر راکبي.
د تحریک انصاف ته مشر عمران خان او د عارف الوی مبینه ټلیفوني خبري مخې ته راغلي دي چې پکې تیر کال د حکومت په ضد د ناستې په محل پر پی ټي وی کې دونکو برید وروسته د عارف الوی لاړخه د تحریک انصاف مشر عمران خان ته ټلیفون سوی و چې پرې هغه د اطمینان څرګندونه کړې وه. خو دغه ټلیفوني خبرو په اړه د عارف الوی وینا ده چې اوازونه اصل ښکاري خو پکې د مختلف ټکو ماته او روغه سوی ده. د حکومت په ضد تحریک انصاف ناستې د ختمېدو د اوږدې مودې پس چې دواړه اړخونه د کال 2014 د ټاکنو د درغلۍ د پلټنو لپاره جوډیشل کمیشن په جوړولو هم اتفاق کړی دی. په مطبوعاتو کې د تحریک انصاف د چیرمن عمران خان او د عارف الوی ترمنځ هغه وخت کېدونکې دا خبرې خپرې شوي دي چې د پاکستان په سیاست کې یو بار بیا خورا د بحث موضوع جوړ شوی دی. دغه ټلیفوني خبرو کې د ټلویزیون پر ودانۍ پرت کېدو او بیا د اطمینان څرګندونه شوې ده. عارف الوی وایي دی پی ٹی وی تن نن تو او د عمران خان وینا ده ش ډیر شدی فشار زیات سی نو به استعفا راسی. په دغه ټلیفوني خبره کې عارف الوی د ام کی ام د متوقع ټلیفون او د فاروق ستار سره د خبرو ذکر هم کړی دی چې پرې عمران خان له اړخه پر حکومت د نور فشار اچولو هدایت سوی وو. د دغه ټلیفوني خبرو وروسته د عارف الوی سره د رابطې هڅې وسوې خو څه جواب درنلو. خو د دې وروسته خپل په یو ټویټ کې عارف الوی خپل او د عمران خان د شغونو پخلی کړی دی، خو ورسره یې دا هم ویلی دی چې مختلفو موقعو کېدونکې خبرې یو ځای کړی سوي دي او جال سازی سوی ده. او دا چې هغه وخت د ټولو ډلو سره رابطې کېدې چې پکې ام کیو ام هم شامل وو. پر دغه معامله د تحریک انصاف د مشر اسد عمر وینا ده
وہ صحیح ہے کہ نہیں ہے، اس میں تاثرات جو دیے گئے وہ صحیح اچھے تاثرات لیے نہیں تھے. پاکستان کا قانون، ہماری جمہوریت، ہمارا آئین حق دیتا ہے ہر ایک کو اپنا ایک نقطہ نظر رکھنے کی.
دغه یوازې تاثرات دي چې آئین اجازه ورکوي، خو د ټلیفوني خبرو ریکارډولو آئین کله هم اجازه نه ورکوي. په کار دي چې دغه عمل کوونکو ته سزا ورکړي سي. بل پلو ته د ام کی ام مشر فاروق ستار متواتو ته ویلي دي چې د کمیټي لاړخه د تاریخ انصاف سره په ناسته کې د ګډېدو پریکړه نه وسوي، او دا چې دغه ټلیفوني خبرو مخې ته راتلو سره د تاریخ انصاف او د عمران خان اصل مخ د خلکو مخې ته راغلو. دا خبرې په داسې حال کې دي چې د راتلونکي اپریل په 23 نیټه د کراچۍ په انی 2024 کې ټاکنې هم کېدونکې دي، او څه خلک دا ویره څرګندوي چې دا هر څه د تحریک انصاف او د ام کی ام ترمنځ هغه تاوتریخوالي سیوا کول دي چې په کراچۍ کې د ام کی ام پر 90 کېدونکې پر چاپو د تحریک انصاف لاړخه د سخت بیانونو او پر دغه د ام کی ام د سخت عکس العمل له وجې مخې ته راغلي وو. څرګنده دي وي چې د تیر کال د ستمبر په لومړۍ نیټه د حکومت په ضد د تحریک انصاف عوامي تحریک د ناستې په محل د سرکاري ټلویزیون پر ودانۍ برید سوی و، او هلته مختلف آلاتو ته زیان هم رسول سوی و چې له وجې د څه ساعتو لپاره د سرکاري ټلویزیون خپرونې هم ودرول سوي وې. خو هغه وخت عمران خان د ټلویزیون پر ودانۍ دغه برید په سختو ټکو د غندلو سره سره په سختي سره هغه تورونه هم رد کړي وو چې د برید کوونکي د دوی د ډلې سره تعلق لرونکي کار کوونکي دي. رابعه پیر، وایس آف امریکا، ډیوا ریډیو، اسلام آباد.
دمن اوریدونکو ستاسو پام را ګرځو یو بل ډیر مهم رپورټ اړخته. د امریکا او تهران سفارتکاران نن د تهران په نیوکلی پروګرام په اړه باندې د مذاکراتو په آخري مرحله کې په داسې حال خبرې کوي چې د نیوکلی تړون یو اډانې ته د رسیدو لپاره د مارچ یو دیرشم ډیډ لاین هم رانږدې شوی دی. تفصیل نور څه دی د وایس آف امریکا دې رپورټ کې تر وړاندې کوي زموږ همکار وکیل خان.
د تهران لنجمن نیوکلیای پروګرام پر سر د امریکا او ایران جوړجاړي کوونکو ترمنځ د اخیری پړاو د خبرې په داسې حال کېږي چې د یوې معاهده ډانچه تیارولو ختمي نیټې ته په شمار یو څو ورځې پاتې دي. په دې لړ کې تېر ورځ د امریکا د خارجه معاملو سکرتر جان کیری د ایران خارجه وزیر جواد ظریف سره په سویټزرلند کې لیدلي. د دواړو خواوو لخوا په دې خبرو کې یو معاهده ته د رسیدلو خوشبینه اظهار شوې او تمه ده چې د نړۍ شپږ طاقتور قومونو ستر ډیپلوماټس به ډېر زر په دې خبرو کې د برخه اخیستلو لپاره د امریکا او ایران مشرانو سره په سویټزرلند کې راجمع کیږي. دا په داسې حال چې د ختمی نیټې وړاندې سفارتي هلې ځلې تیزی شوې دي. د زیارت پر ورځ د ایران صدر حسن روحانی ویلی وو چې نوموړي د نړۍ شپږ غټ طاقتونو ته یو خط لیږلی چې پکې په دې روان جوړجاړي کې په نیوکلیایي مسلو او تازه پرمختګ باندې د ایران دریز واضح کړی شوی. امریکایي چارواکو د دغه خط د ملاوېدلو پخلی کړی دی خو دا خبره یې نه د ښکاره کړې چې په دغه خط کې څه لیکلی شوی وو. په ټویټر باندې خپلو پیغامونو کې ښاغلي روحانی ویلي چې نوموړي د چین، روس، فرانس او برطانیې مشرانو ته ویلي چې د ایران پر ضد لګول شوي ټول نامناسب بندیزونه دې ختم کړی شي. ایران د یو نیوکلیایي معاهدې په ځواب کې غواړي چې پر ضد یې لګول شوي ټول نړیوال بندیزونه لرې کړی شي. امریکا او نور هیوادونه وای چې بندیزونه به یو ځای نه بلکې پرورو ختمول شي. د دې سره سم د تهران نیوکلیایي پروګرام پر سر روانو خبرو اترو کې په ځینې خبرو اترو اختلاف هم شته دی چې پکې دا خبره هم شامل ده چې ایران تبا تر کومه حده او معیار پورې د یورینیم غنی کولو اجازه ورکول شي. بلخوا دا خبرې په یمن کې مخ په زیاتې خرابیدونکې لانجې له وجې هم پیچیده شوي چېرته چې د عرب قومونو ائتلاف د امریکا په مرسته باندې ایرانی مرسته لرونکي غیانو پر ضد بریدونه کوي. ایران دغه بریدونو غندنه کړې او ورته یو غیر مناسب خارجي مداخله ویلې خو په واشنگتن او تهران کې چارواکي وایي چې د دې مسلې سره به په نیوکلیایي بیس باندې کم اغیز نه پریوزي.
دا وایس اف امریکا ډیو رادیو ده.
دا د وایس اف امریکا ډیو رادیو ده. په داسې حال چې خیبر پښتونخوا کې د مئی په دیرشتمه نیټه د بلدیاتي انتخاباتو امکان دی. د خیبر پښتونخوا کې د تحریک انصاف سره تعلق لرونکي د صوبایي اسمبلی غړی یاسین خلیل وای چې ګوند یې د بلدیاتي انتخاباتو لپاره تیاری کوي او په صوبایي حکومت کې شامل جماعت اسلامي سره به د سیټونو په سیټونو باندې ایڈجسټمنټ هم کوي چې په ځینو ځایونو کې به هغوی خپل امیدواران ودروي او په ځینو ځایونو کې به تحریک انصاف خپل امیدواران ودروي. رپورٹ په دې حق لباندې د پیښور نظمګه خبریاله سادیا قاسم شارا کوي.
د پاکستان تحریک انصاف له طرفه د صوبایي اسمبلی غړی او پخوانی ټاون ناظم یاسین خلیل په پیښور پریس کلب کې نن میډیا سره خبرو اترو په وخت وویل چې دوی امید لري چې په دیرشتم مئی به بلدیاتي انتخابات وشي او د دا هم زیاته کړه چې د پاکستان تحریک انصاف د انتخاباتو لپاره هلې ځلې او تیاری شروع کړي دي. دوی وویل چې دوی ته تر دا وخت 915 خواستونه مخې ته راغلي دي کوم چې هغه امیدوار دي چې د پاکستان تحریک انصاف له طرفه په بلدیاتي انتخاباتو کې برخه اخیستل غواړي. یاسین خلیل دیو ریډیو ته په دې حق لسه دا وویل
او په دې چې ستاسو باندې عوام او د منتخب نمائندگان یو پاور ټوک او دا به ان شاء الله پیل زر د پاکستان تاریخ کې تاسو ګوري چې جنرال خاتم کې د الیکشن شرو دا به نه پس بیا په ضیاء الحق پټل کې شو بیا د جنرال مشرف کې شو یو جمهوری حکومت کې بلدیات انتخابات نه شي دا وایي جمهوری حکومت وایي الیکشن حکومت وایي چې هغه ان شاء الله په وعده پوره کوي او بلدیات انتخابات کوي
کله
خبر مای کومه اعلان د شروع راغلی تیار الیکشن کمیشن 30 مای ویډیو لا کنفرم نه لا په ان شاء الله زموږ یتي چې 30 مای وایي فورې مش
یاسین خلیل اویل چې د لاندې سطح پورې اختیارات ورکولو بلدیاتی نظام د لارې به هم پاکستان تحریک انصاف په صوبې کې بدلون راولي. دوی اویل چې دوی ته نورې غټې سیاسي پارټۍ یو ځای شوې دي، خو دوی د جماعت اسلامي سره کوم چې دوی سره په صوبایي حکومت کې هم ملګری دي، په بلدیاتی انتخاباتو کې به هم سیټ ټو سیټ ایڈجسٹمنٹ کوي. دوی اویل چې پاکستان تحریک انصاف د ایم پی اے په حیث ته یقین لري چې څنګه د دوی پارٹی په صوبې کې بل رشوتونه ختم کړل او بدلونې راوسته دي، هم دغه رنګ شفاف بلدیاتي نظام به هم دوی پر ځای کوي. خو کله چې د یاسین خلیل نه ډیو ریډیو ته پوس وکړلو چې د بدلون او د انصاف ناره پورته کوونکي پاکستان تحریک انصاف وزیر اعلی د مشیر د حیثیت نه دوی د غیر تسلی بخش کارکردګي نه بیا ولې لرې کړل شوی وو، او آیا دوی باندې د بدو رشوتونو یا د کرپشن تور خو نو دوی په دې حق لا صدا وویل؟
دا د پټه د خبره و زمونږ هغه ټیم صفه خبره ته کوم چې زمونږ یو هم خیال گروپ جوړو د سمرګرو، هغه کې د یو تنیم سر زما پرسنل تعلق خراب او دا غي هغه ډیماندو زمونږ بجټ امر روانو نور سمرا روانو دا غي دا ډیماندو چیرې یاسین خان د دې سیټ نه اخوا کوي. نو ما خپل پټه مشرانو ته دا وویل چې زما په د ایڈوایزر شپ نه بخوا کې دوه باندې دی مو سر یو ځای کیږي، پټه سر یو ځای زی او د دې هغه اختلافات ختميږي. نو زه بالکل ماته هیڅ اعتراض نشته، ماته بخته پاک بیا مون کرا کی بیا مون کرا کی هغه وجه نه نه بالکل نه سوال نه پیدا کاغه وینم زه بیا دې پټه کې نو
د پاکستان تحریک انصاف دغه ایم پی ای وای چې د دوی پارټي او کارکونان په بلدیاتي انتخاباتو کې برخه غستو لپاره تیاری شروع کړی دي، او اوس صرف دوی ته د الیکشن کمیشن له طرفه د بلدیاتي انتخاباتو پخې نیټې اعلان ته انتظار دی. سادیا قاسم شاه، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو، پیښور.
په پرونه کې تاسو پام راګرځو یو بل مهم رپورټ لخته. د بیړني یا د ایمرجنسي حالاتو په وخت په پښتونخوا صوبه کې کارکونکو ادارې 1122 ریسکیو غړو سره خبرې زموږ همکار سادیا قاسم شاه کړې دي چې دغه ډله په بیړني حالاتو کې څنګه ځان رسوي او د فرست ایډ دغه بنیادی سہولتونه خلکو ته ورکوي.
زما نوم جی ڈاکٹر ریاض دے، ڈائریکٹر آپریشن کے پی کے ریسکو 1122 ٹولی صوبے انچارج مزدلتا جی موجودہ ڈاکٹر چی ریسنٹلی دا یو اس انسیڈنٹ شیو جی اے پی ایس دین امک کم ڈی ڈیڈ باڈی زم اٹین کڑی دی اور ریسنٹلی جی کم دا اے پی ایس دا انسیڈنٹ شیو نو دے کی کم شمار شفٹ کول دا ایڈیٹوریم نا انسیڈنٹ سائیڈ نا ہاسپٹلز تا لا ما غز نا وکٹم ز روخ کان اگا ما پ زندگی کی پ فرسٹ ٹائم باندې بیکاز دین امک آرمی کم کیپٹن پاتې شی ما ما دا وزیرستان آپریشن زم ټول کڑی دی کنے نا گیا دا شان دل خراش نو دا مشمان روته تول دس مکه نا تچا مازغه بهر پرات تچا اډوکی مات چا نوم د پاره دغه د درې سلور روز یو ډېر ټف تیرې شي وي زم خو جی د جاب نیچر دی کنه د جاب نیچر دی چې کډی ریشي وي دي خو زم سره مضبوط شي د مجبوری زم سرویسز دي کومه حوصله بیل نو خلک پم بیلی
زمانه من انقلاب د اې دی ایمرجنسی امر سرویس کې ایز ا کنټرول روم ان چارج کار کوم. نو کله چې دا څنګه تاسو ویل چې په دې اثر اوس ما هو تقریبا 12 کال شو خو بالکل اثرات په انسان باندې راځي چې دا یعنی یو بد حالت کې انسان وګوري او هغه هفته دوه پورې مونږ پورې دا مونږ ډېر بد محسوس شو چې دا هو وسو شو دا څه کی لګیا دي بل خبره دا مونږ اوس دومره ایکسپیرینس شوی چې مونږ دا قسمه حالات خپل کور کې ماشومانانو سره یا خپل فیمیل سره نه شیر کوول چې الریډي په مونږ اثرات شوی وي خو مونږ نه غواړو چې دا خپل کور حالات دغه داسې کو چې څنګه یعنی بار تیریږي او هغوی باندې هغه اثرات راشي. نو بهرحال دا خو زمونږ یو پروفیشن دی که مونږ دا شی کوو نو بیا خو عملي ژوند نه پاتې کیږو.
زمانو زوار دی پېښور کې صحافت کار کوم د ماکی خدل ته مونږ ډېر کور کړی خصوصا چې کوم د ای پی ایس باندې کوم وسلوال بریج شو باغې کې چې کلم زلړه ما په اول ورځ باندې مال ته پوره کور جو کو بیا دا غنه دوه مرز باندې بیا مونږ لړو سکول ته دنن حالت ډېر خراب حالات زخمیان مړی جنازي هر سمون کور کړو داغه په ما باندې دومره بد اثر و چې سلور ورځې پس زلړه مکلی ته ټوټه باندې نور کار مانه شو کولې ډوډۍ مانه شو خوړې بالکل لاسه جړا راغلی و جړام مینه شو کولې او بیا یو هفته ما کلی کې تیر کړ بیا مشومان سره د کې ملک ځان مصروف کونه بیا لګون ته کې ریکور شوم خو وس د اغه یو اثر په ما د پاتره چې وسوم ز په پیښور خار کې روان یم او زکل د ایمبولانس आवाज وره منو ناسا په زلګ ور خطا غونډه کې شو نو اغه اثرات تر وسوم زما په ذهن باندې شته
زما نوم جی عمر فاروق دی زه میډیا سره تعلق لرم جرنلسټ یم د پیښور کې ډیر وخت نه تر غری روانه ده دماکی دی 14 کې مړی مولی د زخمیان مولی د خامہ خام محسوس کی گئی جی سڑے یریگی منگ اخبلم یریگو لکھ اس مڑے گورے چا مڑے نی لی دلے تو مڑے گورے بے دچا خپی نی دچا سر نی دچا لاس نی زینی دا سے حالت کی چکل منگ اسپاٹ تو رسو نو ہر سو اران ویچار پراتی ریسکیو والے یعنی راغلی پولیس والے یعنی راغلی نو کم حالت کی چمڑی پراتی خامہ خا اثر غرضی کی ذہن باندھے خوز منگ کار دے چی منگا دین بغیر کار نشتے لکھ مطلب وہ سڑے یو زخمی سر خبر کئی داغا دور تنان مڑی اخبل زخمی نو سر خبر کول ڈیر گران کر دے زمون ریکوائرمنٹ دی مون نہ غوښتش څه کوم وکړو
زمون نوم عنایت الله شاه دی زه ڈی ایس پی انویسټیګیشن مینا بازار کې یو بلاست شو او هغه ټیم زه ڈی ایس پی سیٹی انویسټیګیشن وم مونږ موقع ته ورسېدو الته چې مونږ حالات او واقعات قتل واقع مړی پراتو او کوم ماشومان روغ روغ ماشومان چې د میندو په غیږ کې او هغه هغه درس د وجه چې دی هغه نه ساوته دینه علاوه داسې مړی په کوم پراتو چې چا سر نو چې چا لاس نو نو هغه نیچرلی غورا نیچرلی یو سړی خو چې دی چې بچی ته ګوري زنانه ته ګوري ځوان الګ ته ګوري بوډا سړی ته ګوري خپل بچی وته مخامخ کیږي پلار وته مخامخ کیږي بل خیر نه وته مخامخ کیږي کدا چې زما هغه سر وشو نو بیا به څنګه چلی هغه احساسات هم وي خود نوکری احساس هم وي چې را مونږه چونکې دې ټیم په ډیوټۍ منی یو نو لہٰذا خفغان خو وی په ذہن منی خفغان وی په ربن خفغان وی خو پوری افسر اگے تو وی چې اگر یو شی به ته قابو ساتي او سرکاری کار به ټک کې چې چا ته دا اعتراض